د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ چپه 12 پښنوي په افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې خبري شي. تر خبرونو وروسته مو له طالبانو سره د سولې مسله څېړلې ده او د افغانستان د سولې د دارالانشا د مشر څرګندونې په دې اړه در سره شریکه وو چې د سولې خبري چیرته رسیدلې دي. خو خبرونه له رضوان مراد څخه اور.
په کندهار کې د 215م اتل قلو اردو ملکی مرستيال 13 شپه د وسلواله په حمله کې وشل شو. په خوست ولایت کې د انسان تختون کو یو مهمه ډله نیول شوې ده او د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په دورځنی سفر پاکستان ته روان دی. د خبرونو تفصيل. په کندهار ولایت کې د 215م اتل قلو اردو ملکی مرستيال 13 شپه په وسلواله حمله کې وشل شو. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته ویل چې د 215م اتل قل اردو پر ملکی مرستيال خانغه او د هغه پر زوی 13 شپه د کندهار د ډند ولسوالۍ په سالون خان چمن کې د سالون خان چمن سیمه کې د دوه وسلوالو لخوا داسې وشوي. د خپلواک پوینا په دې حمله کې د قل اردو ملکی مرستيال او د هغه زوی ټپیان شول. خو خان اغا روختون ته تر رسیدو وروسته سا ورکړه. خپلواک زیاتوي چې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وشل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. په خوست ولایت کې د انسان تختون کو یو ډله نیول شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دغه انسان تختون کې د خوست د مرکز په لکن کلی کې د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې دي. دغه ریاست په ننې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ډلې چې شیر محمد مشري کوله د امرلا په نوم یو ماشوم له خوست ښار څخه تختول او د هغه له کورنۍ څخه زرګونه ډالره غوښتنه کړې وه. اعلامیه وایي دغه 15 انسان تختونکي ونیول شوي او ماشوم د هغوی کورنۍ ته سپارل شوی دی. د لوګر ولایت چارواکي وایي په نوي خونیس کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې له مخې به په څو محدودو کلونو کې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. د لوګر والی محمد حلیم فدایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مګه په لوګر کې د ښوونځیو لپاره له هر زده کوونکي یا د غل کورنۍ نه یو افغانۍ راټول کړو نو مګه کولای شو له درېنو تر څلورو کلونو پورې د ښوونځیو د تعمیرونو ستونزه حل.
د چارواک پوینا اوسمهال د لوګر یو سرولس خونځي ودانې نه لري. خو کچیرته د زده کوونکو څخه په منظمه توګه یو افغانۍ راټول شي نو د درېو نه تر څلورو کلونو پورې ټولو بې سرپنا خونځیو ته ور باندې ودانې جوړېدای شي. د ایران ولسمشر نن په دورځنی سفر پاکستان ته ځي. حسن روحانی به له پاکستانی مشرانو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخوالي پر لارو چارو خبرې وکړي. ایران وروسته تر هغې چې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل پیل شول، د سیمې له هیوادونو او ګاونډیانو سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراخوالي هڅه کوي. له حسن روحانی سره په دې سفر کې د کابینې 8 وزیران هم شامل دي. دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ایران ولسمشر پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل ایران څخه انرژي ته محتاج پاکستان ته د غاز د پایپ لاین د غزولو زندول شوی موضوع به د دواړو هیوادونو د مشرانو د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي. د غرض د سنی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ د کړکیچ په حل کې د دریمګړی په توګه د اسلام آباد د رول په اړه به هم په دې کتنو کې خبرې ترسره شي. د بلجیم پولیسو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو سیستم کې د داعش لخوا د ځانمرګو بریدونو په باب د تحقیقاتو په لړ کې شپږ کسان نیولې دي. دا خبره فدرال څارنوالانو پرون وکړه. د فدرال څارنوالانو ویان اریک وانو ویل دغه کسان د بروکسل په شمال، مرکزی سیمو او لویدیس کې د پولیسو د پلټنې پر مهال نیول شوې دي. د وان په خبره پر دغو مشکوکو کسانو د تور لګونې په باب بنن پریکړه وشي. لږ تر لږه دوه کسان چې پولیسو د هوایي ډګر او میټرو تمځایو د څارونکو کیمرو د تصویرونو په مرسته پیژندلی لا نه دي نیول شوي. د تیر اونۍ حمله په همدې ځایونو کې شوې. څو ورځې مخکې پولیسو پر یو اپارتمان چې ګمان کیږي چې ګمان کې د درې بریدکوونکو په هوایي ډګر کې تر حمله مخکې پکې اوسېدلی او چاپه وهله. د بریدکوونکو د بروکسل په هوایي ډګر کې د شې شنبه پر ورځ په خپلو لاسي بکسونو کې د ځای پر ځای شو منفجر موادو په مرسته حمله وکړه. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینوفا وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یو برید په طرحې بوخت ونیولی دی. کازینوفا وویل د پاریس په شمال لویدیځ اغژنتوی سیمه کې دا چاپه د دې مهم مشکوک کس د نیولو سبب شوه. ده ویل داسې محسوس اسناد نه دي ترلاسه شوي چې وښیي آیا د برید دغه پلان د پاریس یا هم بروکسل له روسیو حملو سره ارتباط لري او که څنګه. د اسلامي دولت په نامې ډلې یا داعش وسلوالو چې د سه شنبې په ورځ د بروکسل په هوایي ډګر او د میترو په تمځای کې حملې وکړې ګمان کېږي له هغه وسلوالو سره اړیکه لري چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په پاریس کې په حملو کې لاس درلود. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل نیول شوی کس فرانسوی دی او په یو تروریستي شبکې پورې تړلی دی چې هڅه یې کوله زموږ پر هیواد برید وکړي. ده ونه ویل چې دا کومه شبکه ده، خو زیاته کړه چې شک کېږي چې مشکوک کس په لوړ سطحه د یوې حملې په پلانولو بوخت و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالاتو او روسیې موافقه وکړه چې هڅه به وکړي د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره مذاکرات مخ ته بوزي. جان کیری دا خبره پرون په کرملن کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وکړه. امریکا او روسیې چې 13 میاشتې په سوریه کې د یو نسبي اوربند منځګړتوب وکړ موافقه کړې چې د مسکو متحد د سوریې ولسمشر بشار اسد باید د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دا خبرې د اسد د برخلیک پر سر د جنجال له کبله له خنډ سره مخامخ شوي دي. جان کیری ویل واشنگتن او مسکو د سوریې لپاره تر اگست میاشت پورې د نوي اساسي قانون د مسودې د برابرولو په برخه کې پر همکاري هم موافقه کړې ده. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. او د روسي خبري اژانسونو پرون خبر ورکړ چې د روسي د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری هغه وخت وشل شو چې د سوریې لرغونی ښار پالمیرا ته نږدې هوایي حملې تنظیمولې. انټرفاکس خبري اژانس د روسي په یو هوایي اډه کې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې د روسي د ځانګړو ځواکونو دغه افسر په تروریستي اهدافو د روسي د هوایي حملو د لارښوونې په وخت کې د ځانګړي ماموریت د پرمخ بیولو پر مهال وشل شو. د انټرفاکس سرچینه وایي دغه سرتیری وروسته له هغې چې ترسانو لخوا محاصره شو خپل پر ځان د هوایي حملې امر وکړ او په اتلولۍ سره مړ شو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو دا مسله د افغانستان د سولې لالي شورا سره شریکه کړې ده چې څنګه له طالبانو سره د سولې خبرې ځنډېدلې. بیا به واوري چې په خوست کې د افراطیت پر ضد کانفرنس کې علماو ځانمرګ بریدونه ناروا بللي او ښځو افراط د دوی د پرمختګ د لارې خنډ.
د خصو د حقوقو په برخه کې ک د دوی حقوق تلف کیږي دا میو افراط ده. مخونځي ته نه پرې خودل د جنو دا میو افراط ده. افراطیت بل اخر خزي د خپل حقوقونه محروموي.
په کندهار کې د کوکنارو د کر د لمنځوړلو لپاره مبارزه ګړندې شوه.
میوند ولسوالۍ کې 8000 جریبه، په منځوړی ولسوالۍ کې 2000 جریبه او د پنځوي په ولسوالۍ کې تقریبا 5000 جریبه د نشي تو کښت لمنځه تللی دي.
د لوګر یو اوسیدونکو وایي
لوګر ولایت کې چې تقریبا منګه وصول ولس مکاتبه تعمیر نه لري.
د لوګر والی د دې ستونزې د مخنیوي لپاره یو پروګرام جوړ کړی. وړاندې مو په خبرونه کې ترې په تفصیل خبرو. پاکستان ته د ایران د ولسمشر سفر سره د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي کچرته طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي افغانستان به د سولې پر نورو لارو چارو باندې غور وکړي. افغانستان هیله لرله چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې یعنی نږدې 3 اونۍ مخکې د پاکستان په منځګړی توپ له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي، خو دا خبرې وځنډېدلې او د طالبانو د ملا محمد اختر منصور ډلې اعلان وکړ چې په دې خبرو کې برخه نه اخلي. که څه هم افغانستان تر اوسه هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې شروع شي، خو په دې خبرو کې ځنډ د سولې عالي شورا ته اندېښنې پیدا کړې دي. زما همکاري ناجي ساپي په کابل کې د سولې د عالي شورا له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا مسله تعقیب کړې ده. ناجي جانې د سولې د عالي شورا چارواکو تاسو ته څه ویلي دي؟
بله شیبر صاحب د افغانستان د سولې عالی شورا له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې خپل موقف روښانه کړي. د دې شورا د دارالانشا مشر محمد ایوب رفیقي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د یو شمېر ملحوظاتو له وجې نه غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې همکاري وکړي او یا د مذاکرې پیل شي. ښاغلي رفیقي وویل که چیرې پاکستان د سولې په مذاکراتو کې همکاري ونه کړي نو دوی به نورې بدیلې لارې چارې پیدا کړي. نوموړي په دې اړه وویل
چرا باید نه آمادګي خود نشانه تنو سرتاج عزیز بصراحت
دوی وایي چې ولې باید پاکستان د سولې په مذاکراتو کې خپل چمتووالی ونښي سره دې چې له دې وړاندې سرتاج عزیز په دې برخه کې په واضح ډول ویلي چې له طالبانو سره داسې مناسبات لري چې کولی شي پر هغوی خپل تاثیر ولري چې هغوی د مذاکراتو میز ته کښېنوي، خو چې اوس دوی ونه توانېدل د دې معنا ورکوي چې یو شمېر ملحوظات شته چې دوی نه غواړي چې دا کار وکړي. او موږ باید په دې پوه شو چې دوی دا کار کوي یا نه. په دې برخه کې زموږ چمتووالی څه کېږي، موږ باید په دې برخه کې ټولو مسایلو باندې باید چې پوه شو. که چېرې دوی وایي هغوی چمتو نه وي نو موږ به په دې برخه کې نورې بدیلې لارې چارې ولټوو. البته دا خبرې به داسې حل کېږي چې ټاکل شوې وه چې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې اترې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره شي، خو دا مذاکرات د نامعلومې مودې لپاره ځنډېدلې دي. بلې شیبر صاحب.
ناجیه جانې، د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر ایوب رفیقي دا خبره ونه کړه چې کومې لارې چارې دي، یعنې د واضح نه کړې نورې لارې چارې.
بله دغه پښتنه موږ هم ونه وکړه، خو هغوی په دې برخه کې څه ونه ویلي. یوازې دومره یادونه وکړه چې که چیرې پاکستان په دې برخه کې خپل موقف څرګند کړي چې دوی د سولې په مذاکراتو کې له افغانستان سره همکاري نه لري نو دوی به یو شمېر نورې بدیلې لارې چارې ورته پیدا کړي.
مخکې په څلور اړخیزو خبرو کې چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د استازو ترمنځ په اسلام آباد کې او بیا په کابل کې هم ترسره شوې، داس ویل کېدل چې دغه څلور سره هیوادونه به په ګډه تاخه طالبان وځپي چې دوی د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي، دا خبره یاد نه شو.
بله په دې برخه کې دوی یادونه وکړه چې پاکستان تر دې وړاندې ژمنه کړې وه چې په دې برخه کې به همکاري کوي او هغه طالبان به ځپي چې دوی نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي. خو اوس دوی ویلي چې پاکستان د یو شمېر ملحوظاتو له وجې نه غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي، خو هغه ملحوظاتو په اړه هم یادونه یې ونه کړه. او دوی ویل که چېرې پاکستان په دې برخه کې خپل موقف څرګند کړي نو دوی به له هغې وروسته به پرېکړه وکړي او نورې بدیلې لارې چارې به پیدا کړي.
ناجیه صاحب مننه د ازادي راډیو خبریاله په کابل کې و چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریکول. په یوې خبرتیا پسې خوست ورزو هلته له افراطیت سره د مبارزې د دوه ورځني کانفرانس له جزئیاتو تاسو خبرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست کې له افراطیت سره د مبارزې دوه ورځنی کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې ویناوالو وویل چې په اسلام کې افراطیت ځای نه لري، دوی ځان وژنه او انسان وژنه هم د اسلام له دین سره په ټکر کې وبلله او غوښتنه یې وکړه چې دا ډول اعمال پر وړاندې باید ټوله اسلامي نړۍ په ګډه مبارزه وکړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپورټ لري.
دینی علما وایي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهنې عام کول، د عدالت تامینول، د ظلم او زور زیاتی پر ضد مبارزه او د ورانکارو کړنو مخنیوي سوله ییزه فضا رامنځته کولای شي. یاد عالمانو دغه څرګندونې په خوست کې د افراطیت سره د مبارزې په دوه ورځني کانفرنس کې په ډاګه کړې. په دې کانفرنس کې چې د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ د مؤسسې په نوښت جوړ شوی و، پکې د مصر د الازهر پوهنتون د یو مصري استاد په ګډون خواوشا 2500 دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ښځو برخه اخیستې وه.
د پنځمه پورس د مصر د الازهر پانتون استاد ډاکټر محمد فتحي النادي د کانفرنس په سند کې آزادۍ رادیو سره خبرو کې د ویسولیز اسلامي نړۍ لپاره علم د ظلم سره مبارزه د عدالت تامین او د ورانکارو اعمال مخنیوي مهم اسنونه وبلل.
ابتداء نرفع الظلم عن الجميع
يعني اول علم او پوها پکار ده د ظلم د پورته کېدو لپاره خپل هلې ځالې پکار دي د عدالت تامین اول دغه مهم رول لري. نو د هر ورانکاري مخه باید ونیول شي او که چیرته نه کېده نو هغې سره د مناسب قدم اخیستل. نو ان شاء الله تعالی چې ټوله نړۍ اسلامي کې به خوشحالي الله پاک راولي.
ډاکټر محمد فتحي النادي زیاتوي چې اسلام وسط دین ده او پکې افراط او تفریط ته ځای نشته او اسلام د کوم شرعي حکم پرته ځان وژنه او انسان وژنه ناسم عمل بولي.
قاتل النفس في الاسلام امر
دغسې ناوړې کړنې د بې ګناه خلکو وژل یا د خپل ځان وژل یو چا ته ضرر او نقص رسول بدون د کوم لاملونو د جواز د روا کېدو د امدې کړنې نه دا په کلک علما غندي او د تنا روا کړنې وایو.
فيما لا يفيد
د خصوصي او تن ديني عالم مولوي وحید الله وایي چې افراطیت په افغانستان کې عقیدې او د مسلمانانو اعمالو ته زیان رسولی دی.
افغانستان کې افراطیت هم عقیدې له لحاظه ستونزې جوړې کړې دي او هم د اعمالو د لحاظه همدا وجه ده د افراطیت هغه دی چې بې ځایه قتلونه کېږي همدارنګې بې ځایه ښځې سنګسارېږي.
د خوز د ښځو چارو رئیسه د ښځو د حقوقو تلف کېدل ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل او دوی لپاره د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتون هم په دې ټولنه کې د افراطیت له علتونو څخه بولي.
افراطیت د افغانستان د ښځو په وضع باندې ډېر بد تاثیر کوي ځکه د ښځو د حقوقو په برخه کې که د دوی حقوق تلف کېږي دا هم یو افراط ده. ښوونځیو ته نه پرېښودل د نجونو دا هم یو افراط ده. افراطیت بالاخره د ښځو ذهنونه مغشوشوي، ښځې د خپلو حق او حقوقونه محروموي.
د افراطیت پر ضد مبارزه په دې دوه ورځني کنفرانس کې یو تن ویناوال مولوي حضرت الله وویل چې د یو نظام پایښت او قوت د چارواکو، دیني عالمانو او د قومي مخورو ترمنځ په تفاهم او همکاري پورې تړلی دی او دا همکاري چې هر څومره غښتلې وي په هماغه اندازه نظام کې سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزې کمې وي.
په کندهار کې شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده. چارواکي وایي چې د کندهار په ژیړۍ، میوند او پنجوایي ولسوالیو کې زرګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښتونو څخه پاکه کړې ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
که څه هم د نشې موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په کندهار کې د نشې توکو په ځانګړې توګه د کوکنارو د کښتونو د کموالي خبر ورکړی، خو بیا هم د کندهار په ولسوالیو کې پر زرهاو جریبه ځمکه د کوکنارو کښتونه سوي. د کندهار د نشې توکو په وړاندې د مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي سږکال د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو په کښتونو کې د اوبو د کمښت له امله په زیاته اندازه کموالی راغلی. شکران وایي د کوکنارو د کښتونو د اړولو کمپاین سږکال دوی له ټاکلي وخت مخکې پیل کړی.
تاسو ته بهتره معلومه ده دا کمپاین چې سعودي د هغه وخت چې موږ ته د وزارت خوا څخه پلان او تقسیم اوقات راکېږي هغه وخت مطابق نه و. دا د مخه جلوګیري و چې د کښت د تخریب د مخه د باید جلوګیري سوی وای. نو دا کښت تخریب سوی دی او په تعداد تقریبا د میوند ولسوالۍ کې 8,000 جریبه، په ژړۍ ولسوالۍ کې 2,000 جریبه او د پنجوایي په ولسوالۍ کې تقریبا په 15,000 جریبه ځکه له منځه د کښت د نشې توکو کښت له منځه تللی دی ځکه پاکه.
شکران ویل د نشې توکو پر ضد مبارزې وزارت ورته شش کال په کندهار کې د 2500 هکتار کوکنارو داړولو هدف ټاکلی. د ویل ټاکل شوی هدف د تیر کال په پرتله کم دی.
خوشبختانه وایم چې سږ کال موږ ته د نورو د کلو په پرتله ډېر سهولت دی او هر ځای چې کار وسي هغه په ټارګېټ کې حساب دی. هر ځای چې تاریخ کړل شوي هغه ټارګېټ دی او د ټولو وظیفه ده چې هر ځای د نشرې توکو کښت وي هغه له منځه یوسو. تقریبا 2000 هکتاره موږ ته ټارګېټ ټاکل شوی.
نوموړی همداراز وایي چې د کوکنارو د اړولو د کمپاین سره هممهاله په کندهار کې د فورزون د پروګرام په ګډون د یو شمېر موسساتو لخوا د کروندګرو سره د بدلې معیشت پروژې هم دوام لري. د تمو شو د چې دغه پروژو په لیکدل به د کوکنارو د کرکلي کاچنور هم کار وکړي.
مشترکاً امهنګ یو پالیت او پلان لري چې هغه پروژه د بدلې معیشت د بزګرانو په ژوند کې د تعامل د پاره وي او د نشې توکو د پکښت کې د کمښت لپاره پروژه عملي کوي. چې مثالونه موږ د کارډیا، پورزون، ام سی او نور موسسات لري چې په کندهار کې اوس پیلن کار شروع کړی دی او د جی پی آی پروګرام چې د وزارت لخوا څخه د سفارت امریکا لخوا څخه کومک کړي هغه پروګرامونه تطبیق کوي چې د کان میواره پروژه عملي کړي او د بدلې معیشت د بزګرانو په ژوند کې تعامل لاسي زموږ زراعت او اقتصاد درست وکړي.
بیکاری بی سوادی د اقتصاد کمزوری د نشي توکو د بیل وړوالی د نشي موادو د مافیا لخوا نشي موادو ته د کروندګرو هڅونه او ځینې امنیتي ستونزې هغه عوامل دي چې له امله یې ځینې کروندګر د نشي موادو په کرکیله لاس پورې کوي. افغان دولت هر کال د کوکنارو د کښت پر مهال د جدي مبارزې خبر ورکوي خو لا هم بزګر د کوکنارو د کار څخه مخ نه اړوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده. بل لور ته په فراه ولایت کې 6 کال بزګرانو د ترکاریو کرلو ته مخه کړې خو وایي چې دولت باید بازار ورته پیدا کړي. د فراه د کروندګرو په خبره دوی د کوکنارو د کرلو پر ځای د سبزیانو کرلو ته مخه کړې ده خو د خرڅلاو لپاره یې سم بازار نشته. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور لري.
په فراه ولایت کې 6 کال بزګران د کوکنارو پر ځای د ترکاریو کرلو ته مخه کړې ده. فرای کروندګرو 6 کال یو زیات اندازه ترکاري په خاص ډول بادرنګ په خپلو ځمکو کې کرلې دي. دوی وایي چې بادرنګ اوس ښه بازار لري او دوی ته یې ډېره ګټه کړې ده. په فراه ولایت کې 2 تنه کروندګر په دې اند دي که دولت د دوی سره مرسته وکړي نو دوی د کوکنارو کرلو ته هېڅ اړتیا نه لري. په فراه ولایت کې د بزګرانو د کوپراتیفونو مشر لال محمد بهاري هم وایي چې دامګړی د فراه ولایت بادرنګ د افغانستان ټول ولایت ته صادرېږي. د ښاغلي بهاري په وینا 6 کال فرای کروندګرو تر ډېره ترکاریو کرلو ته مخه کړې او تر اوسه کابو 200 ټنه بادرنګ په دغه ولایت کې لاسته راغلی دی.
حلال کښت دته تاریخ د کرولو ته ترجیح ورکړی ده او د فراه په ولایت کې ټول دهقانان د بادرنګو د سبزیجاتو په حساب باندې تلته په کروندو باندې سره بوخت دي. د فراه د ولایت د بادرنګو حاصلات د افغانستان و نور ولایتو ته چې عبارت د کابل، هرات، هلمند، نیمروز، کندهار او حتی مزار دی ځایو ته لیږل کیږي.
فرای کروندګر یو اساسي ستونزه په دغه ولایت کې د سړو خونو نشتوالی بولي. دوی وایي چې اوس د ترکاریو په خاص ډول د بادرنګو بیه لوړه ده خو کله چې ډېر شي نو بیه ټیټیږي او دوی هم د ساتلو لپاره مناسب ځای نه لري. فراه ولایت چې ډېره پراخ کرنیز ځمکې لري مخکې پکې د کوکنارو کرکیله زیاته وه خو 6 کال که څه هم څه ناڅه کوکنار کرل شوي خو بیا هم ډېری بزګرانو دغلته نور کرنیز توکي لکه بادرنګ کرلې دي. فرای کروندګر وایي که دولت دوی سره د کرنیز امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي نو له یوې خوا به دوی کوکنار ونه کری او لبلی خواه با ده هیواد پی اقتصاد که هم پورا ونده واخلی.
شیبه پا شیبه ده ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهر لوو ده ماشام تروو لازادی رادیو واری.
ده ماشام لوو ده سهر تروو بجو پوری بی آشنا رادیو پا منزنی سپه دولش پشنوی پتول افغانستان که او ریدلی شید. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر 2:30 بجو مخکې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو او د 4 بجو په خبرونه کې چې تر 5 بجو دوام کوي ولایت په ولایت پروګرام دی. دا پروګرام زابل ته ځانګړی شوی دی او ل 5 تر 6 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام په دری شپه فاریاب ته ځانګړی شوی دی. د ازادي راډیو اوریدونکو کولای شي چې دغو دواړو پروګرامونو ته زنګ ووهي او په خبرونه کې برخه واخلي. اوس په لوګر ته مخه کړو. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې نوي شوونیز کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې هره ورځ به له ټولو زده کوونکو یوه افغانۍ راټولې شي او بیا به په دې پیسو د ښوونځیو ودانۍ جوړوي. د چارواکو په وینا اوس مال د لوګر 112 ښوونځي ودانۍ نه لري. که چیرې د زده کوونکو څخه په منظمه توګه یوه افغانۍ راټول شي نو له 3 تر 4 کلونو پورې به ټولو بې سرپناه ښوونځیو ته ورباندې ودانۍ جوړې شي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د لوګر والی حلیم فدایی ازاده راډیو ته وایي کچیر د لوګر لز دکونکو هر ورځ یوه افغانۍ راټول شي نو دا په میاشت کې 4.2 میلیون افغانۍ کیږي او بیا په یو کال کې 2.8 میلیون افغانۍ ورسره جوړیږي چې د همدې پروګرام د عملي کېدو لارې په لوګر کې په 3 یا 4 کلونو کې ټولو بې سرپناه ښوونځیو ته ودانۍ جوړېدای شي.
مګر په لوګر کې د ښوونځیو لپاره له هر زده کوونکو یا د غل کورنۍ نه یوه افغانۍ راټول کړو مګه کولای شو له 3 تر 4 کالونو پورې د ښوونځیو د تعمیرونو ستونزه حل.
د لوګر والی د دې پروګرام هدف دا بولي چې خلک به خپل ښوونځي په خپله جوړوي او دا د کورنیو او خلکو لپاره یوه داسې پانګه ده چې ګټې څخه یې بیرته دوی برخمن کیږي.
د دې واضح او څرګند پیغام دا دی چې موږ به خوانزی په خپل جوړو او په خوانزی باندې پیسې لګول دا بی ځای نه دی بلکې دا بانګه ده چې بیرته به عواید همدغه کورنۍ ته
د لوګر یو تن مدني فعال شفیع الله افغانزی د چارواکو لوري پیل شوی دا پروګرام یو ښه نوښت بولي او زیاتوي چې
هیله مو دا ده چې دغه پروګرام سره د لوګر اوسیدونکو او په ټول کې هیوادوال مرسته وکړي او دغه پروګرام بریالی کړي. زه باور یم کچېرې دغه پروګرام په سمه توګه پلی شي نو د پوهنې ریاست پټول کې د پهن وزارت په ځان بسیا شي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د خوانځي د ودانۍ نشټون په اساس ستونزو کې حسابيږي. د لوګر د ولایتي شورا یو تن غړی عمر عبدالرحیم زی وایي چې د لوګر یو سل ولس باب خوانځي سرپناه ودانۍ نه لري.
لوګر ولایت کې چې تقریبا موږ یو سل ولس مکاتبه تعمیر نه لري دغه ستونزې ته د پای ټکی کېدو دغه پروګرام په کامیابولو کې ان شاء الله د لوګر علم پروره ولس کومک او همکاري کوي تر کومه حده چې خلکو سره مناسبه درلودله ټولو مشرانو او شوراګانو مدني ټولونو د دې هرکلای کړای دی.
د لوګر چارواکو ویل چې د یاد ولایت په ټولو خوانځیو کې د مرستې د لویو صندوقونو پر کې خودو لګیا دي تر څو هر ورځ د خوانځیو د ادارو تر څارنې لاندې زده کوونکي په منظمه توګه پکې یو افغانۍ واچوي. کتونکو هم په دې باور دي کچېرې هر ورځ د خوانځي صندوق ته د زده کوونکو لخوا یو افغانۍ واچول شي نو نه یوازې د ټولو زده کوونکو هغه کره شمېره به معلومه شي بلکې کورنۍ به خوانځیو ته د خپلو ماشومانو لیږلو ته متوجه شي او په دې سره به د ودانیو په ګډون د پوهنې د بهیر ډېری ستونزې هوارې شي.
بیا هم د معرف په اړه د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هیواد له ښوونځیو باید په هیڅ ډول حالاتو کې پوځي استفاده ونه شي. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد ازادي راډیو ته وویل چې له ښوونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره استفاده د پوهنې د نظام لپاره یو لوی ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 ځلې له ښوونځیو نه پوځي استفاده شوې ده. صفي الله سانکزی په دې اړه له کابل راپور لري.
ورسته له هغه چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له ښوونځیونه د پوځي اهدافو د استفادې په اړه یو رپورټ خپور کړ، د پوهنې وزارت وایي ښوونځي باید په هیڅ ډول حالاتو کې د پوځي اډو او سنگرونو په توګه ونه کارول شي. د دغه وزارت ویاند مجیب مهرداد د پنځمې پورس ازادي راډیو ته وویل له ښوونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره استفاده د پوهنې د نظام لپاره یو لوی ګواښ دی. په جګړې کې له ټولو ښکېلو ځواکونو زموږ تلپاتې غوښتنه دا ده چې ښوونځي دې له جګړو جلا حساب کړي او پرېږدي چې دغه هیواد بچیان په یو امن فضا کې درس ولولي. په هغو ښوونځیو کې چې درسونه نشته هم باید په هیڅ ډول ترې پوځي استفاده ونه شي. د پوهنې وزارت ویاند همدارز ویل د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ته مکتوبونه لیږلي چې ان له هغو ښوونځیو چې پکې درس هم نه ورکول کېږي د پوځي اهدافو لپاره کار ونه اخلي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپورټ کې راغلي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 واره له ښوونځیو د پوځي اهدافو لپاره کار اخیستل شوی دی. په ریپورټ کې راغلي چې 15 واره افغان پوځیان او 15 ځله نور هم وسلوالو مخالفینو له ښوونځیو د سنگرونو او یو پوځي مرکزونو په توګه استفاده کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیڅ ځای کې افغان پوځیان او ښوونځي د پوستو او یا پوځي اډو په توګه نه دي کارولي. دغه وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش د پنځمې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
اگر ما از مکاتب و یا از محلات
که موږ له ښوونځي او د خلکو د هستوګنو لسیمو دښمن لري باسو، په دغو سیمو کې زموږ موقتی حضور د دې په معنا نه دی چې موږ هلته پوستې جوړو. و موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له پر لپسې هڅو سره بیا هم د دغه وزارت چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. د افغانستان له ښوونځي او د پوځي استفادې په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په 2015 میلادي کال کې افغان حکومت د امن ښوونځیو په نوم یو فرمان لاسلیک کړ چې پکې له ښوونځي او د پوځي استفادې د بندولو په مسلې ټینګار شوی دی. اخوا افغان کارپوه احمد شجاع وایي باید د امن ښوونځیو فرمان عملی شي، کنه نو له ښوونځیو موقتی او دایمي پوځي استفاده د دې ترڅنګ چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې کوي ښوونځیو ته هم سخت زیان اړوي. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. شپږم اوور روان دی. استرالیا 23 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. اوس هم ستاسو یې سمې سنت مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اسلام ارمان له خو سلی کې کچرته د لوړو زده کړو وزارت د کانکور نتیجه ژر اعلان نکړي محصلینو ته به ستونزې پیدا شي. رحیم الله مقدس د هلمند لمرجه ولسوالی لیکي دا چې په شمال کې د عطا محمد نور او دوستم ترمن پر عکسونو جګړه شوه د شرم ځای دی. سمیع الله حلمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي دي چې همدا شیبه په څمکنیو کې نری نری باران وري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ولسمشر د هلمند حالات باید له نږدې وګوري. کمال الدین سپان د ننګرهار له ارغستانه لیکي داعش یو تل بیا غواړي په ننګرهار او کونړ کې ریښې وکړي او اوس ویل کېږي چې د داعش ترڅنګ جنګل باغ ډلې هم د راډیو فعالیت پیل کړی. البته ازادي راډیو تر دې دمه دا خبره نه تاییدوي او سمیع الله حلمی تندر یو شمیر نور سیمیسونه هم ازادي راډیو ته راستولی دي. دی هر وخت هڅه کوي له ده مننه کوو. دوه نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
په کندهار کې د 215م اتل خل اردو مسلکي ملکی مرستیال تیر شپه په وسلواله حمله کې وشل شو. د کندهار چارواکي وایي چې پر ملکی مرستیال خانغه او د هغه پر زوی تیر شپه د کندهار د ډن ولسوالۍ په سالون خان چمن سیمه کې د وسلواله خوا ډزې وشوې. په خصوصیت کې د انسان تختون کو یو ډله نیول شوې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د انسان تختون کې د خوست د مرکز په لکڼ کلی کې د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې دي. د لوګر ولایت چارواکي وی په نوي خونی سکال کې د پوهنې په چوکاټ کې داسې پروګرام پیل کړی چې لمخې به د محصلانو څخه د راټول شو پیسو پر راټول شو پیسو خونځې او تودانې جوړیږي. د ایران ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي. حسن روحانی بل پاکستانی مشرانو سره د سوداګری جوړکو د پراخوالي پر موضوعاتو خبرې وکړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یو برید په طرحې بوخت و نیولی دی. نوموړي دا نه دي ویلي چې دا کس په کومې ډلې پورې تړلی دی. او د بلجیم پولیسو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو کې د داعش لخوا د ځانمرګو بریدونو په باب د تحقیقاتو په لړ کې شپږ مشکوک کسان نیولي دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه سباون کاکړ وړاندې کوي.
سلام په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته ټاکل شوی دی چې د 2014 میلادي کال تر پای 809 شپته د اوبو کانال نو جوړ شي. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت وایان اکبر رستمی ازادي راډیو ویل چې دغه کانالونه به د هیواد په 24 ولایتونو کې د 2014 کال تر سپتمبر پورې جوړ شي. د شغل رستمی په خبره د دوه کانالونو سره به 350,000 هکتار کرنیز ځمکه خړوب شي. د فراه ولایت د کرنې مسؤل وایي چې 150 کروندګر ته به د سویابینو تخم وبیشي. دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالله متین ازادي راډیو ویل چې دغه تخمونو له ویشل څخه هدف دا دی چې معلوم کړي چې د سویابینو کښت په دغه ولایت کې کومه نتیجه ورکوي او کنه. د شغل متین په خبره دغه سویابینو حاصلات به د یو خاص موسې لخوا په مناسبه بایر نیول کیږي چې اوس مهال ډیرو کروندګرو دته زړه شکړي چې یاد کښت مخه کړي. او د مزار شریف یو شمیر سوداګر وای چې په هیواد کې د پنګول لپاره د لازمو اسانتیاو د نشټون نامني او د برښنا په برخه کې ستونزې اندیشمن کړې دي. دا سوداګر وای چې په تیرو څو کلونو کې حکومت د دې ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او کله دوی ملاتړ ونه شي پنګبل هیواد څخه ووزي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به نور هم د ننګونو سره مخ شي. په همدې حال کې د مزار شریف سوداګری خونی اجرایي مشر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته دغه ستونزې وني او وای چې د سوداګری او پنګونې ودی ته به پام وکړي ترڅو خلکو ته د کارمندنې زمينه هم برابر شي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځني سبا دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. د پاکستان او استرالیا د کرکټ د ټیم له اورستیو رنزونو مهم وړاندې خبرو خووس په پاکستان ته د ایران د ولسمشر د سفر راپور راوخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی به نن د یو جګپوري پلاوی په ملګرتیا له پاکستانیو چارواکو سره د خبرو لپاره په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو مشران به د تجارتي اړیکو د پراختیا ترڅنګ پر ځینو سیمه ییزو او نړیوالو چارو خبري وکړي. اسلام آباد ته د ایران د ولسمشر د سفر په اړه له پاکستان راپور لرو.
ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی باندې د یو جګپوړي پلاوی په ملتیا په یو دورځني سفر د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې اړه په یو خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی روحاني دا سفر د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې بلنه ترسره کوي، چې په ترڅ کې به پر ښاغلي شریف سربیره د پاکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره هم وګوري. خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشران به د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، له ایران څخه د بندیزونو تر پورته کېدو وروسته د اقتصادي رابطو پر نورو لارو او همداراز په ځینو سیمه ییزو نړیوالو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په تیرو څو کلونو کې پاکستان ته د ایران د ولسمشر لومړنی سفر دی. دا سفر تر هغې وروسته کېږي چې نړیوالې ټولنې سمو د وړاندې پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي. ښاغلی روحاني همداراز دا سفر په داسې وخت کې کوي چې سعودي عربستان سمو د مخکې د ترهګرۍ پر ضد د 34 اسلامي هېوادونو ائتلاف جوړ کړی چې له پاکستانه یې پکې د ګډون غوښتنه کړې، خو ایران ته یې پکې ونډه نه ده ورکړې. په عین حال کې سمو د وړاندې د ایران او سعودي خپلمنځي تعلقات تر هغې وروسته کړکېچن او سفارتي تعلقات یې وځنډېده چې سعودي پر ریاض کې یو شیعه عالم اعدام کړ چې په ترڅ کې قهرجنو مزارتچیانو په ایران کې د سعودي پر سفارت او قنصلګرۍ برید وکړ او اور یې ورته کړ. که څه هم له یوې خوا د پاکستان د خارجه امورو سلاحکار سرتاج عزیز د ایران له سرکاري خبري ایجنسۍ ارنا سره په مرکې کې ویلي چې د ایراني ولسمشر د دورې اصلي مقصد د اقتصادي تعلقاتو په ځانګړې توګه د تجارت او توانایي په برخو کې دوه اړخیز اړیکو ته پراختیا ورکول دي، نو له بلې خوا په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوهان اسلام آباد ته د ښاغلي روحاني سفر مهم ارزوي او زیاتوي. ښاغلی روحاني به له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هېوادونو ترمنځ د تجارت د حجم پر سیوا کولو سره سره د ریاض او تهران ترمنځ په کړکېچ او یو شمېر نورو مهمو مسایلو خبرې وکړي. په پېښور پوهنتون کې د ایریا سټډي سنټر مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
پاکستان او ایران دواړه غواړي دا چې اولیت چې دی هغه تجارتي خبرونه ورکړي. مثلا پاکستان کم توانایي ضرورت دی، هغه پایپ لاین چې دی هغه ایران اسے کې جوړ دی، پاکستان اسے تر رقم شروعات له مخکې په ایران باندې سانکشن وو او سانکشن ختم دي. ظاهر دی پاکستان همیشه سعودي عرب سره هم تعلقات پاتې شوي دي، امون په دې باندې خبر دي چې د سعودي عرب او د ایران چې آپس کې اوس تعلقات خراب دي، پښخره دي او سعودي عرب دا غوښتنه کوي پاکستان چې د هغې سره ودرېږي. پاکستان ملک عوام دا نه غواړي چې هغه د بدلی په جګړه کې چې یو فریق سره یا بل سره ودرېږي، بلکې کوشش به کوي که مخکې سعودي عرب ته تللي او اوس ایران والا ته هم دا خبره به کوي چې تاسو اختلافات خپل سعودي سره په ارامن طریقې باندې حل کولی شئ، نو کې هغې کې پاکستان خپل خدمات وته
د پاکستان سیاسي اپوزي چارواکو د روان کال په جنوري کې تهران او ریاست ترمنځ د غرامست شوي کړکېچ داوري په مقصد دواړه هیوادونو ته سفر وکړ او دغه کړکېچ په سوله ییز حل ټینګار وکړ. اسلام آباد ته د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني مخکې په 2023 کال کې د دغه هیواد دغه وخت ولسمشر محمد خاتمي له جکپوري پلاوي سره د پاکستان په دوره راغلی او دغه وخت له پوځي ولسمشر پرویز مشرف او نورو چارواکو سره لیدلی وو.
په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی دی د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د دوه ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ولاړ شي. بل لور ته د پاکستان استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د هند یو تن نیولی چې وایي د هند استخباراتي ادارې یا را افسر دی او په بلوچستان کې د خپلواکي غوښتونکو بلوچانو ملاتړ کاوه. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په راپور کې.
د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته خبر ورکړ چې وی استخباراتي ادارې د ایران پولې ته نږدې د ایالت په جنوبي برخه کې یو هندۍ تن نیولې دی چې وایي د هند د استخباراتي ادارې را فعال افسر دی. سرفراز بوکټي وایي دغه هندي افسر په بلوچستان کې خپلواکي غوښتونکو بلوچانو سره اړیکې لرلې او له دوی سره د پاکستاني امنیتي ادارو په ضد په جګړه کې مرسته کوله. بوکټي وایي اوس دا ثابته شوه چې په بلوچستان کې د خراب امنیتی حالاتو ترشا د هند لاس دی. سرفراز بوکټي ونه ویل چې دغه هندۍ افسر د پاکستان کومې استخباراتي ادارې نیولې، خو ځینې سرچینې وایي چې هغه آی اس آی نیولې او د هغوی په توقیف کې دی. د هند د رای او فعال افسر د بلوچستان په جنوبي برخه کې نیول شوی دی. ما بل ډیره وخت ویل چې را په بلوچستان کې د لاسوانی عملیات کوي، تاسو به اکثر ثبوت غوښت، نو په دې اړه له موږ سره نور ثبوتونه هم ډیر دي، خو تر دې لوی ثبوت به څه وي چې یو افسر دلته په کار بوخت نیول کیږي. د دغه هندي افسر نوم کل بوشن یادیو شغل سوی او د پښتنو ګرویژنو لپاره له بلوچستان تیر ماشام په یو خصوصي الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدول سوی دی. امنیتي چارواکي وایي له د څخه په لومړیو پښتنو ګرویژنو کې د منلې چې په بلوچستان او کراچۍ کې د وسلوالو د ملاتړ لپاره فعالیت کاوه. د دفاعي چارو څېړونکی بریګیډیر محمد شاه وایي د هند د دې استخباراتي افسر په نیولو سره به په پاکستان کې د هند د لاسوهنې ټول پلانونه افشا شي او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ به څه نه څه پیدا سوی د خبرو اترو امکان هم لمنځلار سي
دینه باب مونږ ته ډېر انټيليجنس ملو چې د کې یو فایل جوړې چې نو هغه څه پته وي یو افسر جوړې چې نو هغه ته ټول پلان پته وي مرکې کول غواړي زما په خیال دې څه انټيليجنس د دې ملو
د یادونه ورته چې د بلوچستان ایالتي حکومت تر دې وړاندې په وار وار د هندي استخباراتي اداره په بلوچستان کې په لاس وهنې تورنه کړې ده خو دا لومړی ځل ده چې د هندي استخباراتو د یو افسر د نیول کېدو ادعا کېږي تر اوسه د بلوچستان هیڅ کوم خپلواکي غوښتونکي سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه هندي افسر ورسره په اړیکو لرلو تورن ګڼل سوی دی
اوس به د پاکستان د کرکټ په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو په همدغه وار کې چې دغه اوس بشپړ شو د استرالیا یو بل لوبغاړی آوټ شو او اوس استرالیا څلور شپېته منډې کړې دي درې لوبغاړي سوځېدلي دي اتم وار بشپړ شوی دی او د پاکستان نوبت خو به طبیعي خبره ده چې بیا وروسته رارسیږي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبره کړو یو نړیواله مسله راخلو د فرانسې د کورونیو چارو وزیر وای پولیسو د پنځنبه په ورځ یو مشکوک سړی نیولی چې په فرانسې کې د تروریستي برید د یوې طرحې په وروستي پړاو کې و بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم ضد مبارزې پر موضوع د اروپایي چارواکو له مشرانو سره د خبرو لپاره بروکسل ته رسېدلی تفصیل له اجمل انڅخه
د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر برنارد کاژینو وایي نیول شوی کس د یو بل برید د طرحې په وروستي پړاو کې و کاژینو وایي پاریس ته څیرمه د ارګنټیول په سیمه کې د دې څلور دېرش کلن سړي نیولې یوه لویه نیونه ده خو تر اوسه داسې کاره ثبوت نشته چې د دې نیول شوي کس دې د پاریس یا د بروکسل د بریدونو طرحه کې لاس لرلی وي د دې سړي نوم رادا کریکت ښودل شوی دی باور دی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې هغو برید کوونکو چې د سې شنبې په ورځ د بروکسل په هوایي ډګر او د میټرو په یو سټېشن کې چاودنې وکړې له هغه کسانو سره تړاو درلود چې د نومبر په 13مه نیټه یې په پاریس کې بریدونه کړي وو یو سلو دېرش کسان پکې وژل شوي وو د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي نیول شوی کس فرانسوی دی او له داسې یوې تروریستي شبکې سره تړاو لري چې په فرانسه کې بریدونه کول غواړي نوموړي د دې شبکې نوم وانخیست خو وی ویل داسې ښکاري چې دا سړی په لوړه کچه د بریدونو په پلان کې لاس لري نوموړي ویل مشکوک کس له څو اونیو راهیسې تر څارنې لاندې و او پولیس د نوموړي د اپارتمان د خالي کولو پر مهال د چاودیدونکو موادو د شنډولو کارپوهان هم ځان سره بیولي وو دوه فرانسوي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شر د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي په دې کس پسې د جنوري د میاشتې راهیسې د ترهګرۍ سره د ارتباط لرلو په شک لټون روانو همدې خبري اژانس د بلجیمي چارواکو له خولې ویلي دي چې کریکت په سوریه کې د جګړې لپاره د جنگیالیو د جذبولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور په جولای میاشت کې له نورو مشکوک کسانو سره په غیاب کې د محکمې لخوا محکوم شوی وو څېړونکو وایي نوموړي د دې شبکې لپاره د غلاو او مالونو د تختولو لارې د مالي امکاناتو په برابرولو کې مهم رول درلود بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بروکسل ته رسیدلی نوموړی به هلته د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د ترهګرۍ خلاف د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي او د دې اونۍ د تروریستي بریدونو قربانیانو ته به درناوی وړاندې کوي کیری د بروکسل په هماغه هوایي ډګر کې چې لا هم د عمل وطنو پر مخ تړلی له مسکو څخه پر لاره د یو لنډ ځنډ لپاره ښکته شو نوموړي دغلته ویل دې برید یو وار بیا د اړتیا جوته کړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې باید یو موټی شو د ډلې په بروکسل کې د وروستیو بریدونو مسؤلیت منلی دی
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو اوریدونکو مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ستاسو د خوشی په هیله اتاته ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه خبرې دوته چمتو دي زموږ دوستانو د تل هم پر مختلفو موضوعاتو خبرې کړي دي چې د هغه اوریدونکو په خبرو به پایل کم چې وایي د دوی د سیمې ماشومان ته د پولیو واکسین په سماتوګه نه رسیږي او په دې اړه شکایت راستولې دي نور بل د وورو
السلام علیکم زه در ځم ولایت د چرچونو د ولسوالۍ مونږ وڅار د کلی وسیدون کوم د ولولي په نامه د تاسو واکسین راشي وروره دلته چې واکسین راځي په یو واکسین خنیان ته نور کول کې چې ما چې وګرځي بس چیرې کې زموږ خنیان به سخت ناروغي سره مخامخ دي او دغه په دفترانو کې چې ناشې د ماشومو چورکی دغه ته چې وای چې د وزارت خواسته چې 15 1500 کارداري ورکوې دغه په مزدوري
محترم وروره ورته شکایتونه موږ په تیرو خبرونو کې هم درلوده، که څنګه موږ هڅه وکړي چې د روغتیا وزارت له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې وکړو او ستاسو شکایت ورسوو، خو چا ځواب را نه کړ. خو دا موضوع به په راتلونکو خبرونو کې بیا تحقیق کو، تر څو دا مهمه برخه چې روغتیا ده او په تیر بیا د ماشومانو برخلیک ورسره تړلی دی، باید په سمه توګه خدمات خلکو ته ورسیږي. نو ورځو نور اوریدونکو ته چې پر نورو مسایلو یې خپل شکایتونه او ګیلی د پیغام په شکل باندې زموږ په پیغام ثبتون کې دستګاه کې ثبت کړی دی او موږ ته رسولی دی. راځئ چې په ګټه واورو.
السلام علیکم، زه انارګل معلم خوست اسماعیلو اندوزل د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. څرنګه چې موږ په 1988 کال کې د پی آر آر امتحان ورکړی و، په هغه ځای کې موږ ته پنځم بس پنځم قدم راکړ شو. موږ پوهنې صدقه خاص معلمین یو، زموږ په ولسوالۍ کې درویشت تنه معلمینو ته تر اوسه پورې چې شپږ کاله پورې کېږي نه قدم نه بس نه کومه ترفی نه کوم د معاش لوړوالی راغلی دی. نو موږ د محترم مشرف غني څخه جدا هیله کوو چې موږ معلمین چې سابقه دار معلمین یو او د اوسنۍ ثمره د پخوس کې چې تاسو وینئ دا زموږ د لاسو ثمره ده. نو هیله کېږي چې حضرت معارف ته هدایت وکړي چې د دغه پاتې معلمینو چې درویشت تنه معلمین دي داسې به نور په ټول افغانستان کې نور افغانستان کې به هم وي. دغه ته ولې بس او مقام نه ورکوئ؟ ولې معاش نه ورکوئ؟ ولې قدم نه ورکوئ؟ آخری وقت مختلف حقوق را کرے نو نو تاس وقت نہ
زه د وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د شیخآباد څخه تاسو په تماس کې یم. زموږ د شیخآباد مکتب د مکتب مسؤلین د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د تفریح په وخت کې د باندې د دلیزه څخه د باندې نه شي راوتلی او اوس زموږ د مکتب احاطه منظور شوې ده. غواړو چې موږ احاطه ته تا وکړو، خو د مکتب ساحه چې شرعي اسناد هم لري غاصبینو لخوا نیول شوې ده. دوکانونه یې تجار کړي، درملتونونه یې تجار کړي. موږ په دې باندې د سید آباد ولسوال صاحب کماندان د امنیې ته ټول خبر کړي، پیشنهادونه ورته کړي، خو دی جدي دی هیڅ اقدام نه کوي. جدي اقدام نه کوي، له ځای نه تخلیه کوي. او والي صاحب هم پرې خبر دی. آیا په دې کې څه راز دی؟ په دې کې څه مقصد دی چې دی نه تخلیه کوي او دا غیر اسناد نه لري؟ دا مځکه دولتي دي که نه دي دولتي؟ آیا د دکانداران د خلکو ته ولې دی امر نه کوي بل ځای نه ورته کوي چې د مکتب ساحه تخلیه کړو؟ په دې کې څه مقصد او څه راز دی؟ وسلام.
الو، السلام علیکم. زه محمد یم، د بادغیس ولایت یم، د غورماش د ولسوالۍ یم، د شادخیلو د وشلاغ یم. دا د غورماش انتن کاته دی. دا یوه هفته کېږي موږ مسافر یو. د یاران په خوا کې یو پنځه روپۍ خپل بچیانو ته واستوو. په میاشتو میاشتو دراکې نه هغه لري نه موږ لرو. دغه پوښتنه مې ده چې دغه انتن زیر د زیره څخه جوړ کړي، زموږ ډېر مشکل دی دا انتن سره. د خدای په امان وسلام.
اولاد خوګیانو ولسوالۍ نه خبرې کوم چې د کابل جلال آباد دویم مین سړک د ننګرهار په ادامې ریاست ته ورکول شوی او د چینایانو شرکت ته وسپارلی دی. کار یې ډېر سست روان دی. نو زه هیله ورڅخه کوم او د دغې لین کوم خلک چې دي د خوګیانو ولسوالۍ پورې مربوط کوم خلک چې په دغې لین پراتي دا ټول هیله کوي چې دغې سړک چارې زر تر زره بېرته شروع شي او کار تی سے ڈیڑھ سو. سلام.
میں پیغام دا دی زده کندهار ولایت څخه کوم، کریم استاد ایرات او کندهار پر لار باندې خپل ناس کی خلکو سره ترانسپورت فرنامه باندې 2000 3000 افغانۍ دار مته سره صحیح ملي اردو کښېنولي دي او طالبانو پسې واخېسته دی دا فیسبوک اوس دي بیا ملي اردو د څنګه دا جوړ کړی دي کنټینر ویشي دي د خلکو څه پیسې اخېست مجبور دا غلو څه خلاص کړي مجد دولت ته دا هیله ده چې مجد دا غلو څه خلاص کړي موږ په نو لار باندې شکوي ټول موټرانان د هر موټر شکوي تکلیف ورکوي شکنځلو ته کوي پوچ پاش ورته وایي ازادي راډیو څه ډېره مننه
بجا السلام علیکم زستاس در ازادی رجل طول کرتون و سلام رانی کوم بعد سلام ما در پیغام زن شلوم استاس پر ماشین که سبتوام زد روزگان ولایت در جحراوت و لسوالی خبر در سرکوام این موز با جحراوت و لسوالی که پا در سی زیو که موز کشتون کرلی دی چکا مربان دیه موز خور کشتون تا نسوت لی کشتون می گرد در غش ولایت دی که دونو شیم نجو کردی کمزوری دی نو موږ غواړو چې د جراوت ولسوالۍ حکومت ډېر کمزوری دی او که کومک ورته راتلی کومک ورکړي کومک نه شي کولی طالبان مخته روان دي ولسوالۍ په لاس ورکړي طالبان په لاس موږ خپل کښتو ته ورشو نو موږ غواړو چې موږ ورتاسو دغه جنګ دي ورک شي یا دې ولاړ شي یا دې کومک ورته راشي د طالبان د جنسي مسلې لري کې زما دا پیغام و سلام
زبلی زبی سردار محمد دی هلمند ولایت نداری دی ولسوالی سرسته چه تلیفون کرلی کهیم زکر چه گوی ترمخ مستا خبر آغلی چه دا سور سلیف داغ چه اینان و روپا و خلکو تا کومکی مرست کهیم و زبا داغ ایل بانی سر سرمی تلیفونی حالی که و نگل زمان آغا پیغام دی که زمان سر ایو چوک مانا مرست کهیم دا سور سلیف کار کهون که مزمانا پا داغ تلیفون بانی های مستید دې لمبر اواز اوسې یزمو لمبر ورکو نو له خدمتونه بس پامه السلام علیکم
سلام علیکم زین زرګل له پکتیکا مرکز نه د سرایم دې مون په پکتیکا ګومل او نک او برمل ولې سوالې کې دا چې طالبان پیدا شوی چې خلکو ته ډیره دورونه ورکوي نو حکومت یې چارواکو څو غواړم چې دا ته ډیره پاملرنه وکړي او په کوم پاکستاني خلک چې له پاکستان او افغانستان سره وشتي دي چې دغه څخه نوې ډېر څنګه شي اخباري کړی دی لري او موږ د ټول خلکو څخه غوښته لرو حکومتي چارواکو څخه چې دغه څه په مرانه وکي او دغه ظلمونه ازادي کم کی یو نه پوي د ملي ورز سرباز نیولې او په انګوراډې برمن ولسوالۍ لمنې پښیمه کې نیولې او د غوښې په ځوندني و نه کاټ کولې یو به غوښې په ګستبا ورته علي لږ به ست دته ورکولې په دا کې د نن ساوې سره موږ له حکومت څخه وروسته خیلې کوو چې د شخصي جامه کې ونه ګرځي که شخصي جامه کې دی ګرځيږي چې دوی به هم دا څه حال شي د نورو حکومت څخه وروسته خیلې کوم چې د دوه خلکو څخه پام ځانته ونه لوي او پاکستان خبري غولولې دي او پاکستان خبري څه ونه مني السلام علیکم
بله سلامونه مې کېلې دا زادر زو ټول کرکون کو ریدون کو توړانی کوم دا پایم د نیمرار ولې بچنول سوالینه تاسو سفرینم دلته پاکستانيانه پردینه خوانرالو خزو سره یو ځای راځي او دلته خلکو په کورو کې اړول او خلک د کورونه استلی دولت وایي چې موږ عملیات وکړو دا سره کوم عملیات شي چې عملیات نه وکړي دلته راشي پازې اربکانو پوسټو سره ودرګي به دې نه خاص د توپو د قبر راغورنه وي موږ دا چې عملیات په درد موږ ته نه خوړو عملیات کسم عملیات او کو نه کبیرې پری دی بيخي ناکام دي عملیات نه دي کامیاب شي د خوله په من نورم د خسته وخت نه
السلام علیکم زه د ازادي ریډیو کارکونکو ته سلامونه وایم زه عبدالرزاق ته غزنی ولایت کې ګیلان ولسوالۍ ته سره په تماس کیم زه د نړۍ له مشرانو دا خاص کوم چې په افغانستان کې د پلوټ تیاری سخت ډیر زیات دي او خلک د دماغ لمرزي سره مخ کړي دي ډیر سخت اثر باندې کوي موږ خپل ډیر جنې تنګ یو نو زه له نړیوالو دا خاص کوم چې دا په افغانستان کې د دې پیلوټ تیارو پروازونه څه کم کړي خلک ډیر سره په تکلیف کې دي ټول په سختو سختو د دماغ په مرزو باندې اخته دي نورم وخت نه اخم السلام علیکم
اوریا دا له شپ غنی صدا یل له دا شروع د شنو لنګره والا چې دې که سلام ته سلام وروخي زم مې وایې مې بیا دې طالب په نقشه باندې دالتم طالبان نه پری دی د حکومت توجه وایي حکومت هم نه پری دی وایي مو تکیم دا ول له مو سره غټ ظلم کیږي والسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم زریالی د لسم ټولګي زده کوونکی یم. د کابل د یوویشتمې ناحیې د الحاج سناتور جنرال ګلخان لیسې تر سره په تماس یم. زما موضوع اداري فساد دی. اداري بدبختانه زموږ په هېواد کې اداري فساد زیات دی، خو بیا هم داسې مسؤلین زموږ په لیله کې شته چې زموږ د زده کوونکو یوه ډوډۍ نیمه کوي او په خپل جیب کې اچوي. همدارنګه زموږ په لیله کې استادان درې ډوله معاش اخلي، سهار او غرمه او ماښام، خو بیا هم یو ډول درس هم په سمه توګه نه راکول کېږي او د پیسو په بدل کې دولسم اسنادونه ورکول کېږي چې دا کار زموږ د افغانستان راتلونکی خرابوي. و سلام، زما خواهش خاص وزیر او د ټولو لوړپوړو چارواکو څخه دی. و سلام، د الله په امان.
زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د مرجع د ولسوالۍ د شاوخوا کورونه چې انسانان مرایستلي دي او ټول د کور سامانونه او د کور شیانو په هغه ځای کې پاتې دي. موږ دا څلور نیم میاشتې کېږي موږ په یوه یوه جوړه کالو کې راوتلي یو، چاسو نه ورتلای شو او نه زموږ شیان په لاس راتلي. نو د ازادي راډیو د لاسې د زما پیغام تر لوړ مقام ورسوي.
ما د ازادي راډیو کارکونکو ته زه سلامونه وایم. باد له سلامه. د ما غوښتنه له ملي تجار نه ده، د ما خبره د ملي تجار ته ورسوي. ملي تجار نه د ما دا غوښتنه ده چې په شکل یې د بلول غونته یي داسې په هغه ټانکۍ د اوبو د را وړي پلاستیکي چې مثال په یو جرب بمځکه کې خاخې کې ټیټې او په سارې نیالګي وکړي چې په هغه دوه درې متره خاوره واوړي او هغه خرابه نه شي. د یتیمو د ځینې اوبو باید چې په هغه کې ذخیره شي. چې ما خو یقین نه راځي چې افغانستان کې بندونه جوړ شي، خو دغې دغه کار د ملي تجارو کې چې هر سړی د ځینې اوبو ذخیره کړي د اوړي دپاره چې ونو ته یا فصل لپاره دوه اوبه یا درې اوبه ذخیره کړي، څه د نورې سیاتي بس کار ورکوي، بس د خلکو ګزاره بیا پرې کېږي. دغه د ما غوښتنه ده چې شکل یې د بلول غونته یي چې خاوره یې کېننه یي داسې ټانکۍ د راوارد کړي مناسبه بیا باندې. نور دې په مخه ښه.
بلې، السلام علیکم. دا لدی راډیو کارکونکو ته اوریدونکو ته پرېمنه او پرېسلام سره سلامونه وړاندې کوو. د غزنی د ولایت د ګیلان د ولسوالۍ ټول حکومت څخه دا خواهش کوي چې زموږ کار سره د خیر په موخه مکتبونه راجوړ کړي او پرتدې په لاره باندې واخلي، ځکه اقتصاد ډېر لوی په دې خلک خواران د خپل اقتصاد ډوډۍ لپاره پیسې نه لري، معمارین لپاره پیسې نه پیدا کړي. صدر راډیو ته دا هیله لرم چې دا سزا مخفور کړي.
ہلو، السلام علیکم. زه نور محمد کندهار ولایت څخه سره په تماس کې ما سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ورسوي. ما پیغام د افغانستان حکومت او لوړ مقامات ته ورسوي چې افغانستان حکومت ولې د افغاني بندیانو په اړه د ایران څخه معلومات نه ترلاسه کوي، او یا هم ولې دوی معلومات نه کوي چې د دوی ناکامۍ ولې ځنډیږي. څوک څنګه میاشتې بندیان، څوک شپږ میاشتې بندیان، څوک تقریبا یو کال بندیان چې د دوی محاکمې نه کېږي. د افغانستان حکومت د افغاني بندیانو په اړه د ایران څخه معلومات ترسره کړي او دوی صرف وګرځي. خدای سامان.
پم خدیشه محترمه دوسته، استاسو او د نورو اوریدونکو پیغامونو مو د خبره کړه په دې هیله چې اړوندو مسولینو اوریدلې وي او دغه ستونزې او نیمګړتیاوې هوارې سي. یو ځل بیا تکراروم چې د خبرونه استاسو دوستانو د نظرونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي، استاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. تاسو کولی سئ د همدې لارې خپل ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوي. نو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د پیغام ستونکو دستګاه شمیره درته اعلانو، در سره ویل کې او زنګ راته وهي. ازادي رادیو یې په امانت سره درته خبروي. در بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل ساتي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نرے نرے او پ
دل 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 تماشے بدل